The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیور رادیو دی نن د نهه ورځ د کال 2023 پرورې د میاشتې دویمه نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پنځمه او په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ د شپې اته بجې دي په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان په سینټ کې په تعلیمي ادارو کې د عربي ژبې لازمی ګرځولو قانوني مسوده منزور کړل شوې د مخالفه ګوند پیپلز لخوا یې مخالفت شوې د خیبر پختونخوا مردان ضلع یو عدالت د پختون ژغورنې غورځنګ د مشر ډاکټر سید عالم مسعود د خوشي کولو امر کړی خو د جیل مامورینو تر دې دمه نه دی خوشي کړی او میانمار کې پوز د هیواد واک اختیار په لاس کې اخستی او د هیواد سیاسي مشران سره د آن سان سوچي یې گرفتار کړی دي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان سینټ د یو قانون منځوري ورکړی چې تر مخه به په پایتخت اسلام آباد کې د لومړي جمعات نه تر پنځم جمعات پورې عربي ژبه لازمی ګرځول کیږي دغه قانوني مسوده د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند سینیټر جاوید عباسی وړاندې کړی د تعلیم وزارت به په شپږو میاشتو کې دغه قانوني مسوده عملی کوي د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی دغه مخالفت کړی د قانون تر مخه به د شپږم نه تر د دولسم جمعه ته پورې د عربي ژبې ګرامر خودل کیږي اغلی عباسی ویلی دی چې د دې سره به په عرب هیوادونو کې د پاکستان وګړو په روزګار کولو کې هم اساني وشي او مذهبي تعلیمات به ورته هم اسانه شي د پیپلز ګوند رضا ربانی په قانوني مسوده باندې نیوکه کړي او زیاته کړي چې دا قانون سازي د ریاست یو کوشش دی چې د خپل سیاسي مقصدونو لپاره مذهب وکاري د زیاته کړه چې په داسې کولو ریاست کوشش کوي چې د پاکستان ګنشمیره کلتوري ټولنه په یو عربي کلتور بدل کړي د زیاته کړه چې عرب زما کلتور نه دی بلکې زما کلتور د سند کلتور دی د پختون ژغورنې غورځنګ مشر سید عالم مسعود د خیبر پختونخوا مردان یو عدالت لخوا د خوشی کولو د امر باوجود د زندان څخه نه دی خوشی کړی شوی د پختون ژغورنې غورځنګ یو غړی ویلی دی چې نن به د ډاکټر سید عالم مسعود د نه خوشی کولو په اړه عدالت ته د عدالت د سپکاوي خواست جمع کوي د مردان جیل انتظامیه وایي چې د ډاکټر سید عالم مسعود پر ضد ټانک ضلع کې د جوړې شوې مقدمې سپیناوی لا نه دی شوی نو هم ځکه دوی د نوموړي د خوشی کولو امر نه دی عملی کړی یاد دی چې ډاکټر سید عالم مسعود پولیسو په حیات آباد کې د پوځي ادارو د سپکاوي په تور گرفتار کړی وو د پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو په سیمو کې د تشدد د ختمون د بيدرکه خلکو د درک لګولو د پښتنو د خاورې نه د ترخګرو د جالو ختمولو او د پښتنو په وسایلو د پښتنو د اختیار خبره کوي د امریکا افغانستان نه علاوه د نړۍ مختلفو ادارو لخوا په پاکستان تور لګول کیږي چې په خپل خاورې یو وسلوال تنظیمونه ساتلې دي خو د پاکستان لخوا دغه تورونه هر وخت رد کړی شوی افغان طالبانو ویل دي چې چاري پټاکل شوی نیټه خارجي عسكر له افغانستان څخه ونه وزینو پر ضد به خپل جګړه جاري ساتي د دې یو ورځ وړاندې د ناتو چارواکو ویلي وو چې په افغانستان کې شرایط برابر نه دي او د مئی په میاشت کې د امریکا او طالبانو شوی لوزنامې تر مخه د عسكر وټلو دوی کوم پلان نه لري د طالبانو وایان سهیل شاهین په ایران کې مطبوعاتو ته ویلي چې امریکا او د ناتو عسكر په افغانستان کې پاتې کیږي د افغانستان دابا اشغال په معنا باندې وی د زیاته کړه چې داسې وشول نو دوی به خپل جګړه روانه ساتي دا په داسې حال چې د افغانستان د دفاع وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل وایي چې بهرني پوځیان به شرایط ته په کتو د افغانستان نه د خپل پوز د وټلو په حق لباندي پریکړه کوي د تیر کال پروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې لوزنامه کې شامل یو شمیر خبرو کې دا هم وایي چې طالبان به افغانستان کې د تشدد پیښه راکمي خو دغه برعکس طالبانو لخوا په افغانستان کې په حملو کې اضافه راغلې ده د میانمار پوز په هیواد کې واک اختیار په لاس کې اخیسته او ملکی سیاسي مشران یې د آن سان سوچی ترڅنګ ګرفتار کړی دی میانمار کې د تیر لسو کالو راهسې د جمهوریت قوی کول لپاره هڅه سیړنکار فکر کوي چې د پوز لخوا د دې ګام سره بیرته پښاتللی دی پوز تر یو کال پورې هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی په میانمار کې د نېشنل لیگ فار ډیموکراسي پارټۍ ګنشمیر مشران گرفتار کړی شوی دی او تیر کال د شوی انتخابونو په نتیجه کې راغله حکومت یې ختم کړی دی تیر کال انتخابونو کې یاد سیاسي ګوند د پوز اتحادي سیاسي ګوند یونین سولیډریټي اند ډیولاپمنت پارټۍ ته یې ماته ورکړې و رایټرز خبری اداره وایي چې پوز د هیواد لوی خارونو کې مهمه ودانۍ او سړکونه په خپل ولقه کې اخیستې دي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ډی سی نه غوږی او د نیم ساعت خبری خبرونه په سر کیزو. د نن ورځې مهم راپور پلوتا د پاکستان سېنات د یو قانون منځوري ورکړی چې تر مخه به په پایتخت اسلام آباد کې د لومړي جمعات نه تر پنځم جمعات پورې عربي ژبه لازمی خودل کیږي. په دې حق لبانې د اسلام آباد څخه د ډیو رادیو خبريال اورنګزیب خان نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان سینیټ کې په تعلیمي ادارو کې عربي ژبه لازم ګرځولو قانوني مسوده منزور کړې شوې ده. د دې بل یا قانوني مسوده مخالفت یوازې پاکستان پیپلز ګوند کړې ده او سینیټر رضا ربانی ویلي دي دا د پاکستان ریاست زړه تګلاره یا پالیسي ده چې اسلام د سیاسي ګټو لپاره استعمالوي. په تعلیمي ادارو کې عربي ژبه لازم ګرځولو د قانوني مسوده لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ سینیټر جاوید عباسی وړاندې کړې ده.
All educational institutions, the compulsory teaching of Arabic language bill 2020 has reported by the standing committee be taken into consideration at once.
Senator Javed Abbasi wi che de bill dalare talimi daro ke arabi jaba de lazim ugarzawli shi da kanuni masawida wi che awal jumat na pizam jumat pore arabi jaba ba talimi daro ke lazim bi wo shpagam jumat na yolasam jumat pore ba talwilman arabi grammar is da gavi. دا بل سینیټ منظور کړی دی او په دې بل کې دا خبره هم منظور کړې شوې ده چې په دې به شپږو میاشتو دننه عمل به یقیني جوړولی شي. په دې بل یو بل حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی ویلي دي چې د پاکستان دستور کې دا لیکل شوی دی چې علاقائي ژبې لکه پښتو، سندي، پنجابي، بلوچي، سرایکي د نصاب برخه جوړولو لپاره څوک مخصوص وخت نشي ټاکلی. خودلته عربي ژبه تعلیمي ادارو کې لازم ګرځولو د پاره د شپږو میاشتو مهلت ورکړې شوې ده. رضا ربانی ویلي دي دا د پاکستان ریاست د وړومبي ورځې نه هڅه ده چې اسلام د سیاسي مقصد لپاره استعمال کړي او د عربي ژبه اسلام سره هم دومره تعلق دی چې قرآن په عربي ژبه کې دی.
With the theory of the state of using Islam for furthering a political agenda.
سینیټر رضا ربانی وایي چې عربي ژبه لازم ګرځولو یا وزنې مقصد همدغه دی چې ریاست اسلام د سیاسي مقاصد لپاره استعمالول غواړي او کله نه چې پاکستان جوړ شوی دی نو ارز نه ریاست د هیواد د علاقائي ژبو او کلتور خدمتول غواړي. سینیټر رضا ربانی ویلي دي چې ترقی احکامونه کوي چې خپل تاریخ او کلتور نه پرېږدي او عربی نه د پاکستان کلتور دی او نه د پاکستان تاریخ. د سینیټر رضا ربانی د بل مخالفت په جواب د پارلماني امور مرکزی وزیر علي محمد خان سخت عکس العمل خوده لیدي او ویلي دي چې حکومت د بل حمایت کوي ځکه چې تر کومه خلکو عربي ژبه نه وزده کړي نو ورته به قرآن باندې پوها ګرانه وي. علي محمد خان وی کچره خ مسلمان جوړیدل غواړو نو عربي ژبه به هر حال زده کوو. دوی زیاته کړه چې علاقائي ژبو اهمیت نه څوک انکار نشي کولی خو اسلام باندې پوهې د پاره عربي ژبه هم ضروری ده. د بل په حمایت کې د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام سینیټرانو تقریرونه کړي دي. دوی وروسته سینیټ عربي ژبه تعلیمي ادارو کې لازم ګرځولو د قانوني مسوده منزور کړي ده.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
په پاکستان کې د ګرانۍ لکبل خلک د لوی مشکل سره مخ دي او سړنکار فکر کوي چې د موجوده حکومت د ګرانۍ قابو کولو لپاره کمی پالیسۍ په نظر ناراضي. په دغه حق لبانی د ډیو رادیو خبريال فرید شینواری نور تفصیل تاسو ته راپور کوړاندې کوي.
د مرکزی حکومت لخوا د یو ورځنی خوراکي توکوبۍ او تیل بیا ګرانېدو سره په هیواد کې یو ځل بیا د ګرانې یو بل چپا راغلی ده. د تیل او خوراکي توکوبۍ او چټولو سره عام وګړي، کارکونکو خوراکخ او سرکاري محکمو کې کارکونکو وایي دوی مالی ستوندو سره مخ کړي دي او په شته پیسو کې گزاره کول ګران شوې دي. د پیښور ښار اوسیدونکو او سیاستمدار ډاکټر اقبال خلیل ویو ویډیو ته ویل د اوسنی حکومت سره هیڅ پلان نشته چې په ګرانې به کابو څنګه راولي.
ډېر یو عجیب او غریب صورتحال ده دی وخت کې، او خلک ډېر پریشان دي، د ګرانه د لاسا او د بیروزګاری د لاسا، او دا غي وجه حکومتي پالیسي دي. هم دې خان صاحب مخکې دا ویل چې را حکومت کده آی ایم ایف په اصولو باندې عمل کوي، نو دا به د عوامو د پاره ډېر ګران شي او تباہی او بربادي ده په ملک. او سب خپل هغه د آی ایم ایف په اصولو باندې عمل کوي او هر یو شی ګرانې لګیا دی.
پاکستان تحریک انصاف ډلې ته واک میلاوېدو سره لک تر لګه 900 ورځې پوره شوې، خو 900 ورځې وړاندې د وړو شل کیلو توړه په 600 شل، او اوس 1450 او بوري یو کیلو په 550 او اوس 590 روپۍ ته رسیدلې ده. هم د غرنګې د یو کیلو غړو بیا په 140 او اوس 215، چړو دال 50 او اوس 140، کورخې 80 روپۍ کیلو او اوس 210 ته رسیدلې دي. د پیښور اوسیدونکو او جماعت اسلامي ډلې پیښور امیر عتیق الرحمن وی وی ډی وته وایي د یو ورځنی خوراکي توکو په شمول د نورو شیانو بیې هم اوچتې شوې دي.
دا خبر نن هم په اخبار کې راغلی د وزیر اعظم چې پاکستان کې ګرانی کمه شوې ده، خو ای سره خوا کې یو بل بیان لګیدلې چې په پېټرول ریټ چې دغه کم 3 روپۍ پروند شپې اوچت کړي وزیر اعظم په آرډر د اوچتېږي. نو په دې تر شوي 900 ورځې د حکومت تر شو د دې نن 900 ورځې چې پوره کیږي، په 900 ورځو کې هر ورځ ګرانی زیاته شوې ده. اګه د خوراک اشیا دي، اګه د کور ضرورتونه دي، اګه د وایانې دي، او اګه د ژوند هر یو شی ګران شوې ده.
په ملک کې د تیلو بیې زیاتې دوه سره د عامو خلکو ژوند نور هم سخت شوې دی، او ویلي دي د سره به د خلکو سوداګانو اخشتو توان نور هم کم شي. په خبر په هنتون د ماشیاتو څنګه مشر یا چیرمن پروفیسر ډاکټر زلاکت خان ملک وایي حکومت دې په سمدستي توګه داسې ګامونه اوچت کړي چې په ملک کې ارزانی راشي،
د یو سیټ شارټیج راشي، او دا شارټیج د وجې نه په مارکیټ کې ګرانی راشي. اوس موږ کوګورو د حکومت دوران د یو سو سکندز چینی او اولی شو دا مونږه وکتل چې یاره دا پرایس څنګه شوټ اپ شو، نو هغه شاته غټه وجه دا و چې هغه کم پروڈیوسرز چې دینو هغه سٹاک کول شروع کړو مارکیټ ته رو باسل نه. اوس موږ وګورو نو چینی امپورټ هم اجازه تر کړې شو چینی راملم مارکیټ ته، نن سبا خو غنی کټی روانه نه، خو بیا هم د چینو پرایس چې کم دینو هغه کنټرول کیږي نه.
بلخوا دوه ورځې وړاندې وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر پاڼه ولستا په هیواد کې ګرانی راکمېدو په اړه زیارای ورکړای وو. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیوا خبرونه اورئ.
او اوس باندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
امریکای د مشهور اخبار وال سټریټ جرنل د سویلي ایشیا بیرو چیف ډینیل پرل په کال 2002 کې پاکستان کې د خپلو صحافتي ذمہوارو د پوره کولو په دوران کې د ترهګرو لاس لورغلو، او هغه ډینیل پرل په ډیره بیرحمه سره قتل کو. د ډینیل پرل د قتل په تور کې د دغه قتل مرکزی کردار د احمد عمر سعید شیخ په شمول سلور کسان ونیول شول. عمر شیخ د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت په کال 2002 کې د 500 سزا واوروله، خو د پاکستان بالا عدالتونو سن های کورټ او بیا سپریم کورټ دې بری کو. د عمر سعید شیخ په بری کېدو د امریکای او د غربي ملکونو په یو شمېر اخبارونو کې مختلف قسمه رپورټونه او تجزیې خوري شوې دي. په دې موضوع د امریکای په مشهور اخبار وال سټریټ جرنل کې هم امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د خاغلی حسین حقانی یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان د ډینیل پرل د قاتل په بری کولو جهادي فلسفه سره د خپل تړون سرګندونه کړې ده. خاغلی حسین حقانی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د زیارت په ورځ د وال سټریټ اخبار د صحافي د ډینیل پرل په قتل کې د ککړو څلورو ملزمانو د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د بری کېدو فیصله د پاکستان لپاره د خیر فیصله نه ده. مضمون لیکي چې پاکستان باندې د ډیر وخت نه د ترهګرو د ملاتړ کولو تورونه لګېدل. البته د افغان طالبانو امریکای سره خبرو ته پکېنولو د پاکستان مشرانو د دې داغ خپلې لمنې نه د وینځلو یو ښه او کامیاب کوشش کړی دی. خو د عمر سعید شیخ د ډینیل پرل د قتل الزام نه په بری کېدو امکان دی چې ترهګرو سره د پاکستان د اړیکو په حق له د نوي سره جاج لټون شروع شي. د پاکستان نوم ترهګرو سره د مادي مرستو په تورونو کې د ملګرو ملتونو د بدنامو او د شکی ملکونو په فهرست کې لیک دی. پاکستان دغه فهرست نه د خپل نوم د وستو د پاره د ډیر وخت نه کوششونه شروع کړی دي، خو د عمر سعید شیخ بری کېدل د پاکستان دغه کوششونه تعالی ترغه کولی شي. حسین حقانی خپل مضمون کې لیکي چې عمر سعید شیخ ډینیئر پل یو ترهګر مشر سره د مراکې په لالچ کې د هندوستان د ممبئی ښار نه پاکستان ته راوغوښتو او بیا یې القاعده ته حواله کړو. وال سټریټ جرنل لیکي چې امریکا کې د 11 سپتمبر د ترهګر حملو مرکزي منصوبه ساز خالد شیخ محمد ګوانتانامو بی جیل کې د یو فوجي عدالت په وړاندې په فخریه الفاظو کې دا منلې ده چې د ډینیئر پل سر د تن نه جدا کړی دی. د خالد شیخ محمد دا اقبالی بیان پاکستانی عدالتونو کې د عمر سعید شیخ د اپیل بنیاد جوړ شو، خو د ډینیئر پل په تختولو او قتلولو کې د عمر سعید شیخ اهم کردار د پټېدو نه دی. احمد عمر سعید شیخ د ډینیئر پل د قتل نه وړاندې په کال 1994 کې د کشمیر نه د برطانیې او د امریکې سلور سیلګری اوچت کړي وو. همدغه ورځو کې د هندوستان پولیس دی یو مقابله کې اوویشتو او گرفتار کو. ورستو د هندوستان پولیس د برطانیې او امریکې سیلګری ژوندۍ ومندل. د کال 1999 په 1 دسمبر د هندوستان د مسافرو یو هوایي جهاز په زور قندهار ته وتختولې شو. هندوستان د دغه هوایي جهاز د مسافرو در اخلاصولو د پاره احمد عمر سعید شیخ او دو نور ترهګر خوشی کل. دغه ورځو کې افغانستان کې د طالبانو حکومت او ډینیئر پل د 11 سپتمبر د حملو ورستو په امریکا او غربی دنیا کې د ویرو ترهو خورولو د پاره قتل کړی شو. امریکای په عمر سعید شیخ پر جرم لګولې وو، خو پاکستان عمر سعید شیخ امریکای ته حواله نکو. البته په دبان دی د ډینیئر پل د قتل په تور کې د مقدمه چلولو تسلی ورکا. وال سټریټ جرنل لیکي چې په کال 2014 کې د پانسای د سزا د اورېدو نه سمدستي پس عمر سعید شیخ ویلی وو، زما یقین نه چې زبن پانسی کېږم. ددا جذباتی بیان هم ورکړی وو چې دا وخت د کفر او د اسلام جنگ په فیصله کون مرحله کې دی، او په دې جنگ کې به هر سړی دا ثابتوي چې دی چا سره ولاړ دی. په دې الفاظو کې د عمر سعید شیخ اشاره د پاکستان د اقتدار خاوندانو ته وه چې دوی به ارومرو د ده مرسته کوي. د پاکستان د سپریم کورټ فیصلې یقینا چې د عمر سعید شیخ دغه زړوره دعوا صحیح ثابته کړه. عدالت د عمر سعید شیخ د وکیل دا دلیل قبول کو چې د ډینیئر پل په قتل کې د عمر سعید شیخ کردار ډیر د معمولی نوعیت دی، خو د ډیرو تجزیه نگارانو او د تفسیر نگارانو په نیز جهادي ډلو سره د پاکستان د کوټلو او مضبوطو تعلقاتو له سببه د عدالت دا فیصله ترهګرو سره د همدردۍ لرلو یو فیصله ده.
قدرمن اردوونکو، راځو د بل راپور په لوتا. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ډاکټر سید عالم مسعود د خیبر پښتونخوا مردان یو عدالت د خوشي کولو د امر باوجود د زندان انتظامیه نه دی خوشي کړی. په دې حق باندې نور تفصیل تاسو ته د لیور اډیو خبریال ریاض حسین د مردان نه وړاندې کوي.
د پی ٹی ایم مخکغ غړی ډاکټر سید عالم مسعود د عدالت لخوا د خوشی کولو د امر باوجود د مردان د زندان څخه نه دی خوشی کړی شوی. دوی د سیشن جج افتخار الهی ماډل عدالت ته وړاندې کړی شوی وو او عدالت د دوی د خوشی کولو امر کړی وو. د مردان ویلی د پی ٹی ایم غړی داوود خان وایي د پی ٹی ایم وکیل با سباله په عدالت کې د جیل د مامورینو په ضد د توهین عدالت خواص هم کوي.
نو داګه نه پس بیا وکیلانو داو د مردان جیل کې د په ایلیګل کسټډي کې دي او سباله و بده سلسله کې مونږ عدالت ته ځو. عدالت ته مونږ درخواست ورکو.
د مردان ضلع د جیل ذریعہ وای د دی وړاندې په ډاکټر سید عالم مسعود په ټانګ ضلع کې چې کومه مقدمه درج شوی و په هغه کې د دپا 1025 او دپا 1035 پیناوی نه دي شوی او د قانوني پیچیدګول عمله د هغوی خوشی کول نه دي عملی کړی شوی. ډاکټر سید عالم مسعود د حیات آباد پولیس پولیس د سرکاري دارو د سپکاوي په تور গ্রেফতার کړي وو خو بیا دوی په ضمانت خوش کړي شول او د هغې وروسته ډاکټر سید عالم مسجد د ټانک پولیس গ্রেফতার کړي وو او د مردان پولیس د دوی په ضد د کال 2019 په یو مقدمه کې نامزد دي په کوم احتجاج کې دوی شرکت هم نو کړي په دغه مقدمه کې د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین او علي وزیر هم شامل وو د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین وایي د ډاکټر سید عالم مسجد نه خوشي کول د قانون سرغړونه ده د سوشل میډیا د لارې دوی ویلي دي چې د جیل د مامورینو سره دا اختیار نشته چې د عدالت د امر پرته سکار وکړي دوی د خیبر پښتونخوا حکومت او د بشري حقوقو د ادارو څخه غوښتنه وکړه چې ډاکټر سید عالم مسجد دی خوشي کړي شي او د جیل د مامورینو په ضد د کاروایی په عمل کې راوستي شي
مردان انتظامیہ دا یا څومره د خیبر پښتونخوا حکومت دی چې باغه کې مختلف کنسرن ډیپارټمنټ دي در سره یا چې کوم جیل خاناجات پرایو محکمه دا دغه آی جی دی یا د انساني حقوق چې څومره ادارې دي هغه ته دغه غوښتنه کوو ځنه دا مطالبه کوو چې ډاکټر سید عالم د اوس تر اوسه راخوشي کړی شي
منظور پښتین د دې خبرې پخلی کړې دي چې 13 ورځ په کراچۍ ښار کې د هغوی د ډیر شو نزیات غړي پولیس په زندان کې اچولې دي د کراچۍ د پی ټی ایم د کور کمیټې غړي هدایت الله پښتین وی وی ډیوته ویلې دي چې هغوی د ارمان لونی او نقیب الله مسجد د تلین په مناسبت غونډه تابعه کړې وه خو پولیس د هغوی په ضد فعالیتونه کړې دي او د هغوی په ضد ډزې هم کړې دي خو پولیس وایي د پی ټی ایم د غړو د پولیس سره نښته شوې وه د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر د قامی اسمبلی غړي علي وزیر او سراد د پی ټی ایم د کراچۍ مشران د وړاندې په زندان کې دي او په دوی په کراچۍ کې په شپږم دسمبر د پی ټی ایم د جلسی وروسته مقدمه درج شوې وي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
زمردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د سحر خبرونه الله هم دوام لري او استادو د یو بل راپور پلوتا د میانمار پاوز په هواد کې واک اختیار په لاس کې اخستی او ملکی سیاسي مشران یې د آن سان سوچی ترڅنګ গ্রেফতার کړی دي په دې حق باندې نور تفصيل تاسو ته زمونږ همکار شهبزاده وړاندې کوي
د میانمار یا برما پاوز د ګل پورز د هواد کنټرول ترلاسه کړي او هواد کې د یو کال پورې بیړنې حالت اعلان کړي د خپل ګام په دفاع کې پوز په نومبر کې شوې انتخاباتو کې د ترغلې په داوو د حکومت لخوا سره ګام نه پورته کول تا غوتنیولې د پوز لخوا د غیلان په پوزيټیو چینل شوه او پکې ویل شوی چې یو کال وروسته په هیواد کې انتخابات تر سره کیږي او ګټونکو ته به پوز واکواله کړي د پوز لخوا د غیلان د واکمن ګوند نېشنل لیگ فار ډیموکراسي د مشر آنګ سان سوچی او نورو سیاسي مشرانو د نیول کېدو څو ساته وروسته شوه د واکمن ګون ویان ویلی ان سان سوچی او صدر وین منت د ګول په سحر وختي نیول شوی د ګون ویان میونټ ویلی هغه خپل په لویانو غږ کړی چې په سختۍ سره خبرګون و نه خای او د قانون تر مخه ګام پورته کړی هغه ویلی د برما پوز مهم مشران نیولی او وس دوی ویلی شي چې دا پوزي کو دیتا ده د ان ال ډی ګون یو تصدیق شوی فیسبوک باندې ورستو بیا په یو پورشي بیان کې په خلکو غکړې چې پوزي کو دیتا یا پوزي امریت ته ونمنی د امریکا خارجه وزیر انټونیو بلنکن په میامار کې د پوزي کو دیتا ورستو په پوز غکړې د خپل ګامونو نه دی په شاشي او زیاته کړې دا امریکا د برما د خلکو د جمهوریت ازادۍ سولې او پرمختګ لپاره د هیلو سره ولاړه ده سپینې مانی په یو پورشي بیان کې بیا ویلي په میامار کې د ورستۍ انتخاباتو د نتیجو بدلولو او جمهوریت لارې د حکومت د انتقال په لار کې د خندانو جوړونکو مخالفت کوي او کچرته دغه اقداماتو کوونکو خپل ګامونه بیرته وانغسته نو امریکا به د زموارو پر ضد ګامونه پورته کړي امریکا په دغه رپورټونو هم اندېښنه څرګند کړي چې د برما پوز جمهوریت منتقلې ته د زیان رسولو لپاره ګامونه پورته کړي دي امریکای په پوز او ټولو خو غوغه کړي چې په جمهوریت اقدار او قانون عمل وکړي او نیول شوی کسان خوشی کړي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتارس هم د میامار په پوزي مشرانو غوغه کړي په سولېزه خبرو اترو د خپل اختلافونه ختم کړي د سرمنشي لخوا خبر شوی یو بیان کې ویل شوی سیکرټری جنرال د نوي پارلیمان د لومړی غونډې پښپا د هیواد مشر آنګ سان سوچی صدر وینمنت او نورو سیاسي مشرانو نیول کېدو غندنه کوي هغه د ټول هیواد واک اختیار پوسټه په حواله کولو سخت اندېښمن دي د ملګرو ملتونو سرمنشي ویان سټیفن په یو بیان کې ویلي دا تازه ګامونه په میانمار کې د جمهوریت لپاره شوی پرمختګونو ته لوی زیان دی. اروپایي اتحاد، برتانیې، استرالیا، هندوستان او سنگاپور هم د میانمار په تازه حالاتو خپل اندېښنې څرګند کړې. د هند خارجه وزارت د برما د کودتا وروستو په یو بیان کې ویلي د برما پرمختیا ته د جوړو اندېښنو سره ګورو. هند تل په برما کې د جمهوریت پرمختیا او واک اختیار په جمهوریت توګه انتقال عمل سره ولاړ دی. موږ غنو چې د قانون عملي کول او جمهوریت عمل دی پر ځای وساتل شي. د بشري حقوقو ډلو هم د ګل په ورځ په میانمار کې اخیستل شوی ګامونو باندې نیوکه کړې. د امنیسټي انټرنیشنل د درسیمه لپاره نائب ډایرکټر ویلي د پیژندلو سیاسي مشرانو او د بشري حقوقو فعالانو نیول دا ښکاره پیغام ورکوي د نننۍ ورځې د پیښو وروسته به پوځي چارواکي هیڅ ډول مخالفت ونه زغمي. د آسیا لپاره د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ نائب ډایرکټر فیل رابرټسن ویلي د پوز د تازه ګام د نومبر په میاشت کې شوي انتخابات او د خلکو د خپل حکومت غوړه کولو حق نه نفرت څرګندوي. په برما کې د پوزي کودتا وروسته په لوی لوی خارونو کې ټلیفونونه او انټرنیټ تړل شوی او د ریپورټونو تر مخه رابطه قطع شوې دي. د برما سرکاري ټلویزیون ایم آر ټي وی خبرونه تړل شوی او بیا یې په فیسبوک باندې ریپورت ورکړیو چې کومه ټکنیکی ستونزه رامنځته شوې ده.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
او اوسلانی کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
په جنوري کې د انساني تاریخ د یو ډیری خونړی واقعي یادګر نه کیږي کوم چې دنیا د هولوکاست یا د جرمني د نازی حکمرانانو د لاسه د يهوديانو په منظمه طریقه د قتل عام په نوم پیژني. اگر که په ښکارا کو د جرمني د نازیانو د لاسه د يهوديانو قتل عام په دویم عالمی جنگ کې شوه دی خو په اصل کې دا قتل عام ډیر وړاندې شروع شوه وو. حقیقت خدا دی چې د يهوديانو په بیرحمه سره د قتلونو شروع په کال 1930 کې شوی و کله چې په جرمني کې نازی پارټي په اقتدار کې راغله او د جرمني حکومت هغه خلک هدف کول شروع کړل کم چې دوی د ځان نه کمتر ګڼل. دغه خلک زیاتره عام استوګنو وی په لوی شمیر کې پتنګو تیرو ځایونو کې راغون کړی شوي وو او بیا نظربند کیمپونو ته ولېږلې شول. ډیر خلک پکې وویشتلې شول او په اجتماعي قبرونو کې ښخ کړی شول. د کال 1931 په اخیری ورځو کې د نظربندۍ په یو شمیر کیمپونو کې په لویه کچه د دوی قتلان وکړی شو. دینه پس د کال 1932 د جنوري په 6 تاریخ نازی قیادت تش د نوم په وان سی کانفرنس کې د دې معاملې په حتمی اواری د عمل درآمد فیصله وکړه چې مطلب د حکومتي پالیسۍ د یوې برخې په توګه د آبادۍ د یوې خصوصي برخې په منظمه او په مکمله توګه نوې وستلو او دا کار به شکه چې يهوديانو سره شوی وو. اگر کدا واقعیت د دویم عالمی جنگ یو برخه ده خو دا د جرمني د جنگي سرګرمونه ځان له جدا یو عمل وو. د فاینل سولوشن یا د حتمی هواری په نوم شوو عملیاتو کې د شپېتو لکو يهوديانو قتل عام شوه دی. دین وړاندې په انساني تاریخ کې د خلکو د یوې کلهمه آبادۍ د حکومت د پالیسۍ بنیاد داسې قتل عام نه دی شوه. د هولوکاست په بین الاقوامي سطح یادګرنه په هولوکاست کې د وجلې شوو خلکو یادول دي او دا یادګرنه نه یوازې دغه واقعاتو کې د قتل شوو خلکو یادګرنه ده بلکې د خلکو خپل ځانونو ته د دې خبرې یادګرنه هم ده چې انسانان تر څومره ناقابل بیان حد پورې بې رحمه کېدی شي. د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی په کال 1947 کې د قتل عام د جرم د مخنیوي او په دې د سزا ورکولو په حق له قانون د منظورولو په موقع ویلي وو چې داسې واقعیت باید چې بیا ونشي. خو بیا هم په جنوري کې موږ کمبوډیا، رواندا، بوسنیا او دارفر کې شوي قتل عام کې وجلې شوي خلک یادو. د سپین د نامتو فلاسفر د جارج سنتیانا ډیر مشهور تحریر دی او هغه دا چې څوک چې خپل ماضي یاد نشي ساتلی وی یقینا چې د ماضي غلطه بیا بیا کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
The Washington, D.C. Now.